طالبان هي مش هيله كوي إذا كان هذا في ضمن الناس هذاك على أبوهن مثل مخابرات شبكة في إيمان كبر ذا فعاليتنا هذي مثل أبوهن مثل مخابرات شبكة في إيمان كبر ذا فعاليت شبكة.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویترز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولې او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لا اتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضي نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50 جمع 1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښت ته راغلي بې ځای شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره مرستې وشي. صادق رښتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 2 اونیز پروګرامونه هم خپریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت اونیز پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالې سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کبه ټکرانه کوم دغه کې تزان رسولې دي خاک پساره وي.
د کورونیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه راورکا د مؤمنانو چې ورکا د نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
هغه جنګیالاتو چې کورونه ګرده پاتې شوه، داسې راغلي دي چې په غاړې کې دي، دغه کالي دي، یو ګودړې راخستی دي، دغه ګودړې دلته ځان راورسوي. نور کورونه شیانې ګرده پاتې شوي دي مکمل په دغه حالاتو کې. موږ راغلي نیمه کورونه پاتې دي، هغه هم را روان دي. دا کورونه دا مخلوق په خپله ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوې او د 1500 نورو بې ځای سو کورنیو سره به هم مرسته وسي.
د 250 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د همدغه یادو ولسوالیو اوسیدونکو ته مرسته رسېدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورنۍ چې همدا اوس دغو سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې سږ کال شایي 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر 1000 پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ سږ کال، یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د 1000 کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې ښایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمېر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور رانه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلي. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کاوه دی پوکو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور بیا خو تم په مونږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دی، سادت مه کوې مونږ ته، دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت په اکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. در من اردن کو مشران وای چې ماشمان د لمدې لخت په چیر دی، اره وای چې کګوی کګیګی ک د کورنۍ مشران خادتونه ولري، هماغه دوی ته خکاری ک چلند کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي. نن دیو ماشمانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بے پروايي لوجه حسود لویږي. په پایل کې دیوی مور او پلار خبرې اورو.
اسمانم وجمه د تخلص عیبات کوم، ز خپل 15 اولاد لرم، ډیر بخیل نه کی، کم بخیل شایته ول دوی خپل پامینس کې ډیر سمیمی دی، یو بل غواړي ډیر وسا یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی اقامو ساته یا یو سامان بازی واخلم، مز ما خوت یا ما خز ما ولورت یا ما خ ما په نظر ز شایت عدالت دی په ما بینس کې وکم، مثلا هغه چی شی غواړي دی په خواست سفر کوم په ما باندې فرق نه، چون ټول از ما اولادونه دی په دغه ته ټول په واسطه دی. شاید تربیت تاثیر وسی، شاید در مور پلا رویه تاثیر وسی چی بخیلی که، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوری که درسی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زدرانی ما اتا کالکی چی پل تخنیک استازی ما دخو یاو طبیع ارخ لری چې دا پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل لامل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که یې مو زوی وي یا لور وي، دوالو تا ما مساوی حق ور کرای او دا خپل ایدی باید شود چه دوی ایچ وقت نیساسی زا اغا امکانات چه خپل زوی تا پا نظر کنیسم خپل لور تا هم پا نظر کنیسم زکا دا غا طولان دوالو تزارت لری او زد پلار پسفت ایدی مسئولی ما چه طول امکانات پا مساوی دوال طول تا ور برابر کن.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزان لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې خپل نور خلق سره ډیر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډیره کټګوري، ډیره برخه د خویندورونو سره. ان د څه په خسته ده چې ورور راغلی ورکه خوري مړ کړل، مثلا یو ورور راغلی بل ورور سوځولای یا لال کړای یا ساک خطا کړای یا لبام تل کړای یا زندې کړای یا په تبر وهلای یا چاقو وهلای
په برق نیولې ګل کارو. بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د اساده تغ اندازه را کم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بد انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید تر سره کړی وای هغه نه ده تر سره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور زن سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی دا ویمه چه تعریفیه. یعنی کله چه تاسو فطری دول دا روڑی لزن سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل هر څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظر کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي 2 کلن کیږي حسادت هم ورسره 2 کلن کیږي. که ماشوم 5 کلن کیږي حسادت ورسره 5 کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي 6 کلن کیږي حسادت هم ورسره 6 کلن کیږي. یعنی هماغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکړي. اما غواړم ویم چې هر څومره چې مساوات عدالت وی مو کولی شو چې ماشومان سعادت راکم کړو او که احیانا ماشوم سعادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خور تم په مونږ ګران ده خو تم را باندې ګران یې یعنې په مونږ دواړه ګران یې مونږ دواړو سره مینه لرو مونږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوئ سعادت مه کوئ موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خویندې ورونو په منځ کې سعادت یي باید میندې پلرونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي او که نسي کولی چې حل یې کړي باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپونه کومک وغواړي او دا ستونزې حل کړي په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي
د سعادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد دا بيخي له منځه نه سوړی
که احيانا یو څوک ثابت چې سعادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري لمن دی وړلای سو په دې شرط کې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې به ختم کی
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ وسئ
شکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرز کی چی است علام مال او ملګری
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبل میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅه ګړندې کړې دي کرکټ بورډ وايي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو آیا پوهیږي چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومي لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي پروان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د هکې د لوبي پاړه به هم واوري څنګه کیږي د لوبه چرته پیدا شو مینوالي څومره دی او ځینې نور زیکرام الله اکرام ما او د خبرونه په پایل کې زما همکار دیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبې پیل شوې د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبې چې درې ورځې به دوام لري له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی ښاغلی تقدیر وایي دا لوبې د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي د نوموړي په خبره دا لوبې د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لاره چول شوي دي د کابل ساحلي فوټبال او غوره لیګ لوبې نن پیل شوې د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبې به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي دی زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورټ و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې اته د صفر د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټل او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ شي هر لوبډله چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوه هم ځای غوره کړي اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوه هم او دریم ځای لري ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دای اتلس نمرې لري او بل پړاو ته تک حتمی شوی سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو د لوبل میدان اونیزي ورزشي خبرونه ته غوښیست لکه وړاندې مو چې واورېدل افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزې کړې دي د کرکټ د نړیوال شورا له غوړو هیوادونو یو هم افغانستان دی چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لسګونو نجونو ته روزنه ورکوي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو پړاونو ته لار ومومي د دغې ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وخت وختي د نجونو لوبډله جوړ کړی وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لازیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر سره زما همکاري هیلې اسد خبرې کړې دي.
دا کوم پروسه چې تاسو اوس په جریان کې اسې د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وو کلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. سره انجونو
د ټیم په اړه اوس راته معلومات راکړئ چې څو انجونې دي،
تقریباً پدی کم کې منګ سره سلوی خلن انجونی دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه انجونی دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د خونځیو ترمنځ زمونږ کوم مسابقات چې نیولو په هغه کې موږ د استعداد پیژندنه مو کړه، او هغه کسان چې استعداد درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلاً په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحده دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو هغه نجونې سلیکټ کوو.
دغه نجونې چې راغلي دي انګیزه څه ده؟ مثلا دوی په کوم نظر دي چې کورنۍ څنګه راضي شولې ده؟ ځکه د نجونو د کرکټ په باندې اوس هم انګیزه منفي ده ډېر، هغه په دې کېږي چې باید رامنځته نه شي. د دوی کورنۍ څنګه دوی سره دا منلې ده؟
زه به تاسو ته یو خبره وم چې ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه، په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبیني په دې ده چې موږ په آینده کې یو د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندې وي. دا هغه نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپلو فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکي همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي،
اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ د کوم خاص اکاډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرامو فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو، او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقۍ په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات ته برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېر اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو، او انشاءالله زمون کوشش به دا وي چې دغه 15 تنه داسې وروزو چې وشو کولای په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي، او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د ښځو په کرکټ باندې کار کوي، او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلې اسد ور سره خبرې کولې او کپ کرکټ کې پاتې شو ل افغانستان د هندستان پر لور د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالي او د لومړی پړاو دوا ورسته لوبي پاتې دي. نن دلی او راجستان د یادو سیالي او د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دی سیالی او د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رائزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رائزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خیبل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سنگزی په دغه نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل په دیار لسم پړاو کې چې سکال د متحده عربی اماراتو په قربتو پیل شوې ده، حذفی یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په اتلس نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفی پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د دلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنګلور، کلکتا نایت رایدرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبه په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنګلور او دلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د دلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکي به په شپاړسو نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بله لوبه به د سې شنبه په شپه د سن رایزرز حیدرآباد او کلکتا نایت رایدرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رایزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په دیارلس لوبو کې اتلس وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول وروستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفیولا سانگزی چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا پوهیږئ چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوی، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبیږي؟ که نه پوهیږئ نو دیوا نادر مو ترې خبروي.
هاکی هم یو په زړه پورې او د خلکو د خوښي لوبه ده. د دې لوبې د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه ښودل شوي. د هاکی لوبه په دوه ډوله کېږي، یوه د شنیلې او بله د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو هیوادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبې د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیډیمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلې یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر ځله د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمېر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 څخه تر 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښیي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدی عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالي لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې رابس پارم. هر چرته کې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ